په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلی دي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېر اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوالې مرستندوی ماسې دې ته اړ کړې چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تېره شپه په یوه ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیان ګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبه وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار اندیکنی وړ بللی ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکیرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوي دي. هغه ویلي د تذکیرې لرونکی باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ ویلي چې په ټول افغانستان کې 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځانمرګې برید د وژل شو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه 2 نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر احتیاط چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی، خو 2 ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرنامه ل ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شمول دی.
شمولیت د اقوامو برابر وي او کلي ولایات ټول اعتمادي نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په پېښور کې پر یو جمعه پرونی ځان مرګ برید وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره د غرض دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د 27 کلیزې په پلمه چې پرون و د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړي دا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبرې کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، له روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړي دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هم شموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري کا شمولیت د اقوامو په برابر یو کړي ولایت ټول دلته مدې نظر نیول سوی دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شموله غني چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخو د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړې وایي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړي دا د موسکو او طالبان ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک د غږېږي دا خپله یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، به هیڅ فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډون حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دي. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې، یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي او دوهم چې حاضر شو بیا د دې تیت سطح په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې لپاره اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وایي ده، یوازې مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی و او دوه جرسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو او 14 دقیقې شوې. په پیښور کې د پرونی ځان وژن کې حمله قربانیان خاورو ته سپارل کې. په دې پیښه کې وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې دعوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور ښار په یوه جومات کې د پرونی 14 مړي نن د پیښور د بیلابیلو سیمو په ادیرو کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړو شمیر لږ تر لږه دوه نوي کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډیری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پریس خبري اژانس د 15 نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپل ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جماعت پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومتي وجک پوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوس مهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جماعت په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساری وه.
احمد اکل له تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بیلابیلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی ادا کوي چې چک پوینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکي تمنا ازادي راډیو ته وویل
تروی کې در چکپوینټ ها وجود دره بورفته.
چکپوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيستن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکي هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزې لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبانو چک پین دی چک پین پر کم نه دی زه معلوم نه دی نو خبرې ما معلوم نه دی او چک پین چې ولې په لارو کوڅو کې به زه پښتنې تذکره در سره نیوي مشکلات وي بس وهل دی ټکول دی یو خبر دی نه کړي دویم خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وای په دې ولایت کې د پلاتنې په پوسټو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري بغیر لدینه. دوی چې دی مسلکی نه وي جامع چې دا یا پورتو غوسته وي جامع وي یا چې د پتلون نه وي دوی باید رسمي صحیح جامه ولري. صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نه بد تلاشیو کې په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړي چې خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یوه اونۍ مخکې په خوست کې وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خود وژل شوی کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیڅ چا سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې چې مرګ ژوبله اړولې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینګ په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینک شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د اسپیس ایکس توغندی له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ شپږ څلوېښت هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک دې هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هلي کې خزې له افغانستان په بیړې د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغیزمنې شوې دي. طالبانو خزې له زده کړو منع کړي او د خبرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که خزې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کیږي. د هلي کې د افغان خزو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړې او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه او وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو دی یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د یورو اشاری ویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یورو اشاری ویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستان ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نه ږدي. خو د ده په باور ډېرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورورو. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازديګر څلور بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت له خپل ملمنو سره خبرې کړې دي.
د نورستان په لویدیز کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریب او بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنې امکاناتو د نوښتې نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو سیدونکو هم وای په تیر وړي کې به وخت واورو پر لپسې ورختونه یې کښتونه او د ساروي خوراک لمنځه وړي او په روان ژمي کې ورته د ساروي ساتل ګران شوي دي. دوی له مرستندوی ټولنو او حکومت د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي. حاجی غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخه ټول تور شو غواړم دا سوال له سره دی. بارانونه بارانونه غلی بل شو واخه مو په چمنو مل لري خلک دا واخه ری دی بیا تر څو چې را ټول اول دا ټول خراب شي بیا غنوم خراب شو غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو پاږي بل وږي را وخته په بوتي دې به تاسو نه
زمک خلک بیړنۍ عمرست ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي نه د مالونو لپاره دی اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوي مو کړی.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سه شنبې په ورځ د سلواغي په 11مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي. کوشت باندول پشال او چپ دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلی یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېرې واورې ورېدنې له امله یخوال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپناه نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او زرو زیات څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی امن له شګا شهر وسیدونکې په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د یشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلونو همکارانو او تخنیکارانو ته شمیرو مبارکیان وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. موږ یې منندویو د طالبان پر اتاک د ازادي رادیو نشرات رسول شهر 15 په علمانه نور ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوشاله یو علمانه چې به ازادي رادیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رسول شهر 15 وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا اورو. ډېر مننه.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می دولی امینی دی ل خوست ولایت سیدون کیم. ازادۍ رادیو زمونږ په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادۍ رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړی او کټور خبرونه موږ لپاره پلار چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ته یو ښکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسول نو دې سره ډیر ډیر مننه شي. دا یو ښکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبر نگاران او تخنیکی همکارانو او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په مناسبت سره څرګند کړیو. پرون ازادي رادیو یوشت کلنه شو. د همدې خبرونې